نیمه نړۍ
سر باندې خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی پیو شمیر افغان کورنیو کې چې کله جلی نړی ترځي لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي
مور ته توجه نه شو تا باندې جلی کم توجه نه کیږي کله چې انجلی زیږي چې ځان جلی ده نو
خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې ته اړ باسي چې خپله نوې زیږېدلې لور له ځانه لرې کړي
هغه ماشومه یې پاسې شپږو میاشتو نه بېستوړې وه په یوه زیارت کې یخې وه او د خپله کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاسې زیژون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنه بدتر شوی وه
نن ام دا موضوع چیرو ملکی امو وکری قدر من اردون کو نسایی ولادی دکترانی وایی چی دی ماشوم لزیگون سخه وروست مور لزهنی ارخه دی لند مودی لپاره نارامه بی خوب که ویریگی او پویش هم فکر که بی چی خدای مکره لبادی پیخی سر مخکیگی دا نارامی یوازی چونه دوام که بی خوک چیر دیر وقت و نیسی بیاد دپریشان یا جوار خبگان ورتا ویل کیگی پا دی موده که بیاد دیزین و کورانه لخوا هم خزو سر نامناسب چلن کیگی پا تیر لغو میرمنو سر چی لوری ناری تراغوری وی دا کابل اوسیدون که می نوایی چی پا کورانه او که دلور او زوی ترمانت دوگونه چلند زینی خزی دوم را تر تاثیر لندر اولی چی دوی هم دلور پیدا کیدلو ته خفوی هغه لزه چې خځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شواهد ک د مور د پاره دي ک د ماشوم د پاره دي هغه را مساعد نه دي کنه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې خځې لري البته سم خوره نه ورته برابرېږي البته سم فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې د افغانستان کې دي ورکی د جلکې یعنی اله کنجلۍ دي چې مثلا کنجلۍ پیدا شي نو اگر کورونای زیاتر وقت یعنی استثناشتا نویم چی تون استثناشتا که خود زنی کورونای چی دی انجلی تا دومره نخوشانه کیگی نو طبعا چی خوشانه نوی خمورتم دومره توجه بیانه کیگی نو الک چی بی بیانک تا توجه رو دیره وی طبعا پا آقو کرو که بیا ده مایندو در مایندی چی دی دی الک مور اگر هم خوشانه وی با تا تونه چی موگ لیدنی دی تونه چی موگ تا معلوم شوی دی زکره در الک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما الک پیدا کرده او در انجلی مور چی وی اگر بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته نو تا من در کور لخواه موقع تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن و بس زدن و دوم را توجه و پام نکیگی یا دغه مثلا د بل مثلا د خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خوړه او نور ته برابرېږي بل هم دا مثلا د پلانونه چې دي کنه مور ته توجه نه کانو مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کانو دا اکثر د کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس هم دغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي
بله کله چې له پایل نه د نجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډپریشن ته ځي پس له داسې ماشوم د نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد تر منځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړاوي سي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي و خدای ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوستی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا مغز یعنی څومره به تاثیر پکوي دا تمن کله چې مثلا مور ته توجه ونشي تمن انجلې تم توجه نه کیږي کله چې انجلې زیږي چې انجلې دنو یا مثلا نه بیا دغه تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک وشتل کیږي خو البته ورسته لیدم مخکې لدی خو بیا هم خو یو څه به خلکو نور او د زوی ته توجه کوله
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدواره ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لویه ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللی دي خدمت کوي خلکو ته خلق هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل خزي ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي حیا وکړه شرم وکړه درد مه بیانوه فریاد مه کوه چې شیدې ګرد شزي میندې سوي دي دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمان نه دی را لویدلی دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاده مشرانو د خوا څخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خوا څخه د مور د خوا څخه د خواخې د خوا څخه د درور د خوا څخه د مشر یور د خوا څخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مه کوه ته لمړی خزنه چې ماشوم راولي دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي راځو ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاتې سویم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېد بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ترلاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایه براولو فلاني براولو فلاني را وړی هغه ډیره ښه پوخه زده هغه ډیره ښه به تجربه ښه زده دا خبرې به وي بیا که کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشتون د موټر د شهرو نشتون بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسېدله او که ژوندۍ وبر رسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاسه ورکول یا به ماشوم له لاسه ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ شوي یو بل خصوص په دغه عرصه کې کزه سي په ډاګه ویلای شم چې اصلا کار رد شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزسته وي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې کې کړې وای اوس په پارسیمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم هلته داده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کړي ځکه چې زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړي وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړي وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کلدارې په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړې.
پرله پسې زیږون هم مېرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون پخوانۍ محصله عاقله وایي چې مخکې به مېرمنو پسې برخه کې امیدواره ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته مشورې ورکولی دی، به ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې مېرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیدوار ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان مېرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا مېرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري. څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه، یعنی داسې مجهز کلینیکونه د مېرمنو لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا مېرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان مېرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوث خیو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان مېرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سیمې مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی، یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو، دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي. د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دا به یو ناوړه نوسیږي، ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي. دا به یو غټ مشکل جامع ترامسته کی هغه میرمنو د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي. فقط دا وینا ورته لرم، کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي، او امیدواره مېرمنو ته د سالمې تغذیې او له زیږون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا مېرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی بعضې میندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کیدای شي دوې هفتې وي، او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کیدلی شي، چې دوامدار شکل یې بیا په مېرمنو کې ډېر خطرناک حالتونه دي شي. یعنی پس د ولادت نه کله مېرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه د دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کیدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې، چې کله زیات شي د هورمونونه یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې دی، داسې میندې نه درکوي او کله کله غوایستې دوکي چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف هغه میندې چې په اطرافو کې اوسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او هغه مور هم خپله ځان ته نشي رسیدګي کولی. په یوې خانه د کار فشار وي، بله خانه خپل هغه د حمل فشار وي، د ماشوم فشاری وي، او کله کله هم د خاوند نه درک کول چې کله مثلا بعضې کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته دي چې هغه اکثرا دوغونه مثلا ډېرې خواستې لري چې مېرمنې نشي سرته رسولی، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دي کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره له مور سره څه ډول چار چلند باید وسي؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي درک شي، هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه د غو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي، مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړي، دغل درکې لږ درکا.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسي.
ابتدا کې کېدلی شي دا جواد ډپریشن دوې هفتې وي، او کله کله لس ورځې شي، او کله کېدلی شي ژور خفګان ډېر دوامداره شي. کله چې دوامداره شول نو طبعا مور خپل ځان خو تللی دی، د خپل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، بیا نو مجبوره ده چې کورنۍ د دې سره مثلا دوامداره تداوی دې شروع کړي.
په ځینو کورنۍ کې لیدل شوي چې مثلا کله ماشوم پیدا کېږي هغه نجلۍ وي، دغلته هم یو ډول د کورنۍ لخوا داسې یو وضعیت کېږي چې د مېرمنې ته نوره پاملرنه نه کېږي، ماشوم ته نه کېږي، یعنې دا ولې هلک نه دی، ولې نجلۍ ده؟ تاسو له خپلو تجربو راته وایي، کله چې تاسو مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلي دي؟
که زه درته ووایم چې اته ما داسې یوه مېرمن لیدلې ده چې پس د واده نه مثلا واده یې چې کړی وه، هغه ماشوم یې نجلۍ وه، شپږ میاشتې هغه ساتلې وه، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راغله، ما ته د کورنۍ غړو هېڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، حتی خپله به چې ترخه شیان شوله یعنی پخه کلپغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته وویل چې څه هېڅ ارزښت نه لري، موږ ته تا موږ ته نجلۍ دنیا ته راوړې ده، نو هغه مور چې نجلۍ دنیا ته راوړې هغه باید هېڅ خواړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کېږدي، پس دغونه هغه د خواښې او حتی د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي وو چې ته باید د نجلۍ د کوره وباسې، موږ د نجلۍ نه ده په کار کې راوړې، موږ ته به هلک راوړې، که نه ته هېڅ مستحق د دونه شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د زچا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس د شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وي خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنی بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیږون نه هغه د پیشنټ ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنامتر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل که نه، چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دوم ورځ کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم یعنی تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کوره ووځي، یا دغو ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه نجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا یې مثلا چې هلک دنیا ته وړی وه تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله نجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی وه، هغو مور چې یعنی په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوئ؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې موږ کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو، آګاهي ورکو په دو کې که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یوه نجلۍ په یوه کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت ده، دغه نجلکۍ په هغه کور باندې څلوېښت ورځې د الله پاک نور وریږي. نو دا رقم وکړی شي چې د در اسلامي منابع نه د هغو خلکو سره کار وکړو توانمند ی کو ته چې پوه شي په دو خبرو باندې چې هلک او نجلۍ مثلا مور او پلار ته خپله دی هم دغه پوهېږي او درکې وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاک په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یان درور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفات باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپله شخص دپاره دی، د شخص سره یې کوچې مثلا که خپله انګور راشي خپله شخصي ژوند په مورد کې ورسره خبرې کړو. خو بیا هم د دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آگاهي چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي، چې مثلا هلک او نجلۍ فرق نه لري، یعنی یوه عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040224 1440. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د وام ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنی ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستی بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیشته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن اکسیجن دو عناصر دي چې سره یو ځای سي چش پلاس راځي او به پلاس راځي دا موږ په ویلي ډول وایو په لنډ ډول یې څنګه لیکو ایچ ټو پلس او ټو گیوز اس یا پلاس راکوي ټو ایچ ټو او دا هغه یې کیمیاوي معادله ده مثال سوډیم او کلورین دو عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه پلاس راکوي دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو این اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ پلس راکوي دا یو کیمیاوي معادله سوه دا یو کیمیاوي معادله سوه د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي حاصل په لاس درکوي حاصل 2H2O معنی اوبه اوبه یې په لاس درکړلې دا ستا یو حاصل سو دلته کار اجرا سو د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي د ګره سره یو ځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساوات علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي دغه پسې حاصل دي حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوځل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل به دا بغل ته معلومیږي نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري یوه برخه یې تعامل کوونکي یوه برخه یې تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دي تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکي دلته چش راځي دلته چش راځي دلته چش راځي کومو چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی و هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکي او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړي کومو چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو لومړی خونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي په دوام به خونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکې دي ویټامین سي چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی ویټامین سي یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي دا ټوله چیشي چې تیزابونه او الکلي ګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونه تعریف: تیزاب یا اسید کلمه اسید د یوناني کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یوناني کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزابو یو شي خوند ګورو، د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي، ځکه تیزاب په بیټرۍ کې هم کاریږي. او تیزاب خپله که موږ دغه لغات تجزیه کړو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیزې اوبه. نو دا که چیرې موږ د دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټرۍ تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي، معلومداره خوله یې سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلي وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ ته اچوي، بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه شده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات H2 عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې څه شی لري؟ هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دی، تریو دی. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي، مګر که چیرې د بیټرۍ تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنې سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په اوبلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلي د بیټرۍ تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټرۍ ته خلک اوبو رچي، نو دا څه دي؟ برق تولیدونکي دي. او هغه په کوم حالت کې؟ په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ تیزاب تر واچوو سور رنګ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید، دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ، سرکې تیزاب سرکه، لکټیک تیزاب مسته یا مستیج موږ ورته وایي، سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول څه شي دي؟ تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیرې ما تیزاب تر واچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي، سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم شوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په اوبلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټرۍ تر واچول سي، د بیټرۍ دوه سره یو ګروپ تر بسته کې، بیا ګروپ هم په لګېږي لکه دی چې دی. پی ایچ اووه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري، نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي، دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسام په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو، موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 کال کې سیډنی علم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1900 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړه چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد دي. ماهۍ دي، چنګاښ، غوندې ماهۍ دي، ماهۍ دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې کرار کرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري. غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ وویلې چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک دي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال تراسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی دیتا سنگل بانڈ یا یوگنی اشتراکی اڑکا وائی دو گنی اشتراکی اڑکا ہاگ اڑکا دا چھتا دو اٹمون ترمین دا دو جوڑو الیکشنون پا شرکول سر ما اس طرح زی دا اڑکا دا دو کرشو یا ڈبل بانڈ پا واسطہ شو دل کیجی چی دا ایتالین با مالیکول کی دا کاربن دا دو اٹمون ترمین پلان دی اول فصل وم شکل کی لدل کیجی ہاگا بیدا ڈاو دی گوری دام اکسیجن دی ترما بینزی ڈبل بانڈ دی ڈبل بانڈ چوال لری دو گنی اشتراکی اڑکا سنگل بانڈ چوال لری سنگل یو گنی اشتراکی اڑکا درے گنی اشتراکی اڑکا ہاگا اڑکا دا چی دو اٹمون ترمینز دا درے جوڑے الیکشنون پا شرکول سر مینز ترازی او دا درے کرشو پا واسطا یعنی ٹریپل بانڈ پا واسطا شدل کیر دا اڑکا دا اسٹیرین پا مالیکول کی چی پا اول پا سلطم شکل کی لیدل کیجی دا کاربن دا دو اٹمون ترمینز شتن داری پا اسٹیرین کی دا کاربن ترمینز دی او دلتا پا نائٹروجن بانڈ کی دا دو نائٹروجنو ترمینز ٹریپل بانڈ یا درگونی اشتراکی اڑکا دا نو درگونی چی درے بانڈ والری دو گونی دو بانڈ والری یو بانڈ سنگل بانڈ چی دی اگر یو گونی دی غیر عضوی مرکبات پا کارخانو صنعتی ځایو کې جوړیږي په طبیعت کې هم پیدا کیږي دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي بلکې فلزات ډیر وي پکښې هغه ته به چې شوای غیر عضوی مرکبات وایي لکه المونیم لکه دغه فولاد یا د اوسپنې یو دیګ یا دغه د اوسپنې دیګ د بل دیګ د مسی دیګ روی دیګونه چې دي دا بیا ټوله غیر عضوي دي غیر عضوي څه معنی چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي دغه شامپوګانې دي صابونونه دي دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي ولې نباتات حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري هغه مواد ته موږ چې شوای عضوي شیان وایو غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي خو فرق لري مثالونه تیزابونه صابونونه تعمیراتي مواد برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي تر بل درسي ساعت مو پوښتنه سپارم
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601
لره لره تماشه